د ورځې لس بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ او د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خبرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د خوست امنیه قمندانې ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته ویل پیښه د تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاته وی چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلی دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکینټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورونو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په اروزګان ولایت کې یو کس د لوتت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندز کې د غلا په تور هم 9 دورې وهل شوی دی. په اروزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقصې بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کېږي چې متحدو ایالاتونو پر اسرائیلو او حماس چې امریکایي تروریستي ډله بولي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلنلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ټرمپ له قوله ویل شوي دي چې په دې کتنه کې په دې اړه چې په اسرائیلو او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدای شي خبرې په پام کې دي. د غزې د اوربند په اړه د خبرو دوهم پړاو چې د روانې دوشنبې په ورځ پیلېږي او هدف یې د جګړې پای ته رسول دي ښایي ستونزمن بهیر وي. د سوریې نوي مشران وایي د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړې دي. د بشر اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید. د سوریې نوی حکومت د سوریې نوی حکومت نن په یو بیان کې وویل چې نوې اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانۍ تیروتنې اصلاح شي، د سوریې د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي. بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد د رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقیني کولو په اړه خبرې وشوې. د روسیې پلاوی پرون په داسې حال کې دمشق ته ورسید چې روسیه هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دو پوځي اډو له پلوه ډاډ ترلاسه کړي. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړي دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحدو په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې. ریا نوویستی آژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې دا مرګ ژوبله د کومب میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي او له دې مخکې د کوم میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوي دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیس کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 100 میلیون کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپېڅلي غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې دوه پروګرامونه خپریږي. اول د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې، او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې یوه بله مرکه خپریږي. خو لومړی یو راپور لرو. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلکې نیوکې کړي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو دا نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړي او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول سرګندونه کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دینی عالم طالبان تورنوی چې واقع په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه
دی، افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړي. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماري، دا خپل تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب است، تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکه پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړي چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینه 12 وزیران د کندهار دی، او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر مولا حبت الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې مشدي. اخونزاده څو ځله د کابینه غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې و، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سي نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کینه، یو ټیکسي کې چې څوک دې ونه پېژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزل وکه د سوارلۍ ولا راوغږه، دا ملت څه وایي؟ یو ورځ په شیشه دودو کې مخ ته پوستکی واچوه، د کابل هغه طرف ته چې هرات ته شیشه دودو ځي، په هغه کې موټر کې کینه، خلک راوغږه چې دا خلک څه وایي. دا خلک داسې حالت ته مره والا، دا خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي، او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنی، ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه و، نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو او باوري چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدر من اوردونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي، وای ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورزنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب وربند کوي خپل غنی، خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چا نه کوي چې ډیر دل باندې ګران وي، کنه ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډیره تمه لري او هیله لري، نو موږ چې د یو چا نه خفکیږو اتمان خامخا هغې سره کومه ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوي، نو بیا خامخا زه خفه کیږم، ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي، ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګلیکم، زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله، نو همدې لپاره اکثریتا ګیلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوی یم، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه، هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم، که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي، نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په داسې مسایلو خفه کیږي چې هغه مهمې نه وي او داسې وخت کې تاسو تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نه شي کول، حق نه خفه کیږي؟
او اکثریتا کورنۍ ترمنځ دغه سې ډېر ګیلې کوي. زه خپل همداسې یم چې چا سره دومره کار نه لرم، اکثریتا چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه حل کوم، د چا نه دومره ګیلې نه کوم، یعنی دومره موږ باید دومره ډېر تمه ونه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجه روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و، یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي، هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګیلایا دوه ډوله ده، یو خو ګیلایا دار چې پسندیده ګیلایا یعنی هغه کې دلیل یې، یو ناپسندیده یې هغه کې دلیل نه یې. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بې‌اعتنايي د ملګري نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلاو کی موثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم شي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نشته دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چانه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات، د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري. شخصي احساساتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګسو ګل، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درکي، او درک کې کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیاد دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نشي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بلاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بېځایه ګیله او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیله کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات راولاړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت وي هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې راولاړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کیږم.
دویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنکی عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړي دی، وای دا د تا وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوخا په چیر اړیکې ګرمه وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغه سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې جنو طبقو کې دي، کده لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه. اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پورې یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتوان آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر ډېر خواشینی دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، مونږ ته مسیج نه کوي، ته مونږ ته زنګ نه کوي، زمونږ پوښتنه نه کوي، یا زمونږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې. مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم، زما د ژوند مشکلات دي د سهار نه وزم او بجونه تقریبا کم 15 بجې یا مثلا 4 بجې کور ته راځم سهار نه تر مخه پوری وږي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخورم مونږ وکړه ډېر مثلا ملمی یا سوکی تر 10 بجو پورې زیوي خوسم کنه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې که اوسې دې نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړې دوی مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګزاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری دې درک وکړي هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي هغې هغه مشکل لا درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوی شي خپل ځان پوی کی اور کا هغه ډیر خمل ګرځي هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې کنه احساسي که درک نو سی یو څوک درکونه کې یو څوک د مشکلات اونه ویني او اور باندې زړه د اونوس وځي کنه هیڅ کله ګلې نه کوي
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم ولای رسیدگی نشم کولای اطمان یو بل سو کوم د صدای کړه ټول خود راحت ژوند نه لري افغانستان کې څوک راحت ژوند نه لري کاغه زلمی ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کی کورنۍ سپورت کی یا پلار سره وګور کی یا ورور سره یا کور سپورت کی ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نورو ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د سن ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه درکړي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خوشی نه کېږم چې ما ته مغرور شوی خودخواش شوی همدې کې خوشی نه کېږم مثلا ګیلم نه خوشی نه کېږم چې ولې ما نه درکړي
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي خدا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې څو لامل کېدلی شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله یا زما واده ته رانغې یا مړي ژوندي ته رانغې دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي هغه په خوبده کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي خو د هغه پکې وسه نه رسیږي دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي په مجموعاً کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
که داسې راته وایي چې په ملګرو که دسی کس لره چې هغه همیشه حق نه حق گیلی کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګیم بل ملګری پورته نه کړي نو بیا گیلی کوي دا گیلی ډیر اوږدې سی پسې دسی کوم څوک لره په خپل منځ کې
بله زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشید په نوم باندې یادی البته نوم وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا هم بس کله ټلیفون وکي یا یې په وخت ځواب نه کوم بیا حتی دومره گیله مون وی چې نور ملګرو ته بیا زما پړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلی وو او د زما ټلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کې یو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهیلی شي چې ول د ازما تلیفون ځوابي یا ول ازما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل غاکاس د ګیلې کوي چې کېدلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیلا کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیلا کون کوي کاس کې انجلې وی کالک وی هر ځوان کوي چې ګیلې کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیلې کول دا زموږ نظر باندې رواني اړخ په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیلا کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار دې بایس کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وی ک هلکان وی دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجنو کې دغه مسله وی چې له یو بل ګیلې کوي نو منفي تاثیرات لرلې شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګیلې کوي په ځای د چې ګیله وکي باید هغه ستونزي هغه خبره ته د حل ولاره ورولټي ځکه ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا تری یو تمل لري نو په کار دا چې د نورو په تاوم باندې باید دوی پات نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو بیا کول شي چې له نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغې مرسته ونه کړل نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي
جنجال نه بل خراب سي د ګیلې ډېر اوږدې سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دوه شیانو لامل څومره کېږي د ګیلې بیا په تیرې بې ځایه ګیلې حقونه حق
ګیلې دا د ګیلې کې کیږي او وخت تر رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دیو چا ګیلې اخلي خو کله سپمې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به تر رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تر ولټي او کله هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا پټړه وته ګلی کوینو اتمن مدد د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پوره تړلې دي دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطکې دوه به سم کې دلشي نو په کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملی کار وکړو لکه هیڅ وخت ګیلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله نا کله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښینو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي کچېرې مقابل کاس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی ک یو څوک له بل چا ګیلې کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه ک یو څوک تاسو ټلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت جواب نه کوي نو اتمن هغه ګیلې من کوي خو هغه بل ته نوې خبر چې ته په دند کې مصروف وي یا په چیرته په مجلس کې یا په بل ځای کې ملاس په دی بند وي ته په وخت جواب نشي ورکولې ستونزې ولاړولې شي په کار دا چې دغه ګیلو د ختمولو لپاره باید موږ لارې چارې ورولټو او مقابل لوري باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې په دغه وخت کې وو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت ټلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کارو تاسو ما لاسنیوي ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته زینه پات کیږي نو ځوانان ته په کار دا چې جنجون وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کیو لګیلو دی تیر شي چې د دیو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمن انسان او نور کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ شي.
ماتمن له څوک چې لوچا ګیلې کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري، نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي. اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کده د وسې وي یا تر یو اندازې پر د حل کولای شي یا د حل ولاره او تلټولای شي، دې د خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د ز خپل کولای شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم، خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم، دا واقعت چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا چې د کار چې زه پراتونکو ملګری ګلم منکیږي ما یا تر ګیل کوم، خپل باید تر یو اندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري ته یو قناعت ورکم چې دوه مرزما د وسه کېده او دغه پاتې کار چې دی یا دغه پاتې خبره چې ده کده ته وته دی حل ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي، دغه البته یو حلار کېدل شي. په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګیلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسه او توان کې وي.
ګران دوستانو، دا و دې یو نه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
د ازادي ملما
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دی خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دی خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې محبوبه جانې ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې، راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړ شم او هلته درس وایم. ما خپل ذکرې لري ذکر وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم ځکه چې امداز ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغله ما دلته امریکا ته خپل ذکرې می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوي، ما به جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې په افغانستان کې وکړې او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راوته له افغانستانه؟
په کابل کې لوی شوی عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. الډی ریسپونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې د ریسپونز وی دی افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې مخسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نومرالۍ تکړې خلاص کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته به خپل ځکه شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سویلای نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون تدل ته امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې قصې پاک لګلند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم او ما زما ورخ په پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شولسته. هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زبې په کور ناسته وای ځکه چې د ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما د زیات حمایت کړی زما د زده کړې پاک لنو، هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص شم ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون ته لاړ شم. یو خو ما د پاره فزیکي ډیر سخت و چې الته وګرځه الته کینه او بیا ډیر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم ډیر زیات ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلی. ما د پاره ډیر ستونزې وې. یو خزه اوسی بیا کم فزیکلی مشکل ولري. نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال تک کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل. نو ډېر ستونزې وي، مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته. او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې.
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟ ډیر
زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وزيږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کار خزه یې کار سره چې د حمایت او سیغه سره همکاري وسی، ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمه. نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسول یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلې وای یا کوم ستونزه سره زه مخ وم هغه ما نه انتخاب کړی. مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډیره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شنه کې ډیره ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم، دا له ښه راتلونکی راکو. نو دغه زه ډیره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې تین شي کولای او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هیڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک دی ډیر های لیولی مگر چې به ذهن سے خنوی عربیا نشی کولای چې چیرته مرسیږي نه ماز خپل ذهنیت او خپل هدف ډیر زیات تشویق کولای
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتئ امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله اوله ورځ
کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کنجی نه شروع کم سره کم وکم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته کنه مګر زه ډیر زیات خوشاله سم په دې چې زه ډیر ښه پانتون کې موغه کې ډیر ښه خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه ته کولی سي تحصیل ترسره کړي مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کې راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو د زما هی ځنواته چلانه ولا مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ست دا مخ کیږي او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا چې انټرنټ ته مارشي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولان ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسي خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
محبوبا جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه او یو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي په انجینرینګ کې شي نه دي خزي په پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډیرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډیرې ښځې دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو څنګه چې دا کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پات شم، یو مثال یم چې هغه څه چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړی هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې ده، کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړئ او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کړي، هغو سره مشورې کړي، خبرې مې کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونز پر چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظ ډیر سخت وو، کاري له لحاظ ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته امداد چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزا هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې ناستلای نسی، دا ستونزا کومه خاص ده. دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري. او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې، ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کړي، چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادېږي د خوشحالي احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره او دې زیاتې ښه خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلک ویل چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون فارغېدلم، زه په ډېر ښو نمراتو فارغ شوم. زما پلار جان آنلاین ناست و، زما یو ملګری ورته په واتساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما کامیابی په خپل سترګو ویني، او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده. او میشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې اوسې، وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې، هغه سره شریک کړي.
ډیره سخت چې تیر شو را باندې، هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل، او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته ګرځېدلای نه شي، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړمه. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه، خو یې راشه مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستې د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سو یم، دې ځکه عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم، هغه وخت نه ډیر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډیر ښه خو وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې، که دا راته وایي چې د راتلونکي دپاره، د افغانو ښځو دپاره، د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې د نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کلم پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ته برته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبوزی، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هماغه زمون هیواد دی او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتمن زما، او بل چې کا موقع برابر وي زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې تبیا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیات مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ. ډیر زیات
مننه.
Let's go. آسانی نه دی.